ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه. د ډیو ریډیو د نننې خبرونو چې زمونږ کومه اخیری خبرونه ده، شپه په خیر. په هغې کې درته هر کلی او ستړی مشي ویم. تاسو ته زمونږ دغه خبرونه چې څوک اوري، نو د تیرو دوو اونو راسې مونږ د مولوي فضل محمود مخفي صاحب باندې چې کوم فضل زمان شلمان صاحب کوم کتاب لیکلی دی، دغه د خدای خدمتګار تحریک دی. دا د پښتنو په تاریخ کې خدای خدمتګار یو داسې تحریک دی چې دا وړمبنې، یعنی هم د ټولنې د سمولو، د ټولنې نه د بدو خویونو، د بدو کارونو د ختمولو، د منځه وړلو سره سره په پښتنو کې خپل قامي شعور پیدا کول، پښتانه په خپلو مسلو پویول، پښتانه د دینه خبرول چې غلامي څه ده، ازادي څه ده. نو دا د پښتنو وړمبنې سیاسي تحریک دی، سماجي تحریک دی، یو منظم تحریک دی چې باچا خان او د هغه ملګرو شروع کړی هم دی. او بیا تر دې حده چې کله انګریز لاړه د هند نه او هند تقسیم شو، نو د هند د تقسیم سره د پاکستان جوړېد منځته راغلل، او د پښتنو دغه برخه چې کوم د انګریز نیولې وه هغه پاکستان ته ورکړل شوه، هغه د پاکستان برخه شوه. اوس پورې د پښتنو دغه تحریک، دغه تاریخ چې کومه دی، نو دغه غوښتنې د پښتنو د حقونو چې دغه مبارزه روانه ده. مختلف سیاسي ګوندونه اوس کوي په پښتنو کې، اوس سیاسي ګوندونه چې هغه واحد د پښتنو دي، داسې ډېر ګوندونه دي چې هغه اوس د پښتنو سیاست لپاره کار کوي. خو په دغه تاریخ باندې چې کوم دغه کتاب لیکل شوی دی، څنګه ماته ستوبې د مولوي فضل محمود مخفي صاحب باندې، نو د دې کتاب لیکوال فضل زمان شلمان صاحب زمونږ سره هم مېلمه شوی دی. شلمان صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. مننه مننه. ما وبخې، ما د خبرونې نه مخکې راته دغه نه شوملو چې مې درته ویلې وې، ټلیفون خو تاسو ته یاد و نو خبره ده، مونږ تېره اونۍ دا خبره کړې وه، نو بیا مې در یاد نه کړی شول. وبخې د هغې. او زمونږ سره زمونږ بل میلمه چې هغه هم د باچا خان په دغه تحریک باندې ډاکټریټ لري، ډاکټر سویل خان صاحب زمونږ میلمه دی، راسره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. نو تیره خبرونه کې خو مونږ دغه ټوله قصه کړې وه، او د شلمان صاحب په یو داسې ټپه باندې چې اوسه پورې غریو نیولې هم، اوس مې بیا اورېده، نو هغه ټپه به زه تاسو ته رایاده کړم. شلمان صاحب چې دغه د بابړې د دې پیښې نه، دغه قتلیان نه، د قتلان چې ورته مونږ پښتو کې قتلان وایو، قتلان یې کړی وو د ماشومانو، د ښځو، د سړو، د بې ګناو خلکو، بې وسلې خلکو، احتجاج کوونکو خلکو. څنګه چې تاسو ویل، په پاکستان کې وړمبنی د جمهوریت چې قربانیان شول، نو هغه دغه د باچا خان ملګري شول. خو دغه ټپه دا وه چې قیوم خان کور را لیرې کړو، د اوښکو ډک ګریوان سنډم بابا لزما. دغه ځای پورې تاسو دغه خبره کړې وه چې ګندې د بابړې او دغه ذکر مو وکړو، بیا دغه ټپه مو وویل، او مونږ خبرونه پلته ودروله، وخت ختم شو. نو زه مایک تاسو ته سپارم. ډاکټر صاحب دی شلمان صاحب به خپله خبره وکړي، بیا چې کومې خبرې پکې راځي نو تاسو خپله هم پکې خبره کولی شئ، او که ما ته پکې کوم پوینټ رالو هغه ستاسو نه وضاحت غواړم، نو زه به هم درته راځم. ګران اورېدونکو، که تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخلی، او تاسو له دې سره موضوع سره سم کومه پوښتنه ذهن ته راځي، نو کولی شئ مونږ ته پکې ټلیفونونه وکړي او راسره اوسېږئ. شلمان صاحب، مایک تاسو ته سپارم.
تاسو ته سهیل، ډاکټر صاحب ته، ټولو اورېدونکو ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
د مخفي صاحب د ژوند درې اړخونه دي. یو خو سیاسي و، په هغې باندې مونږ ډېر تفصیل باندې خبره وکړه ده. بل چې کوم وو، هغه مدرسې جوړې کړې وې، او دا چې په مدرسو کې بیا استادي کړې وه، ښوونکي هم پاتې شوی ده. او دا چې بیا لکه د مدرسې بچو د پاره نصاب هم جوړ کړی دی. او بل برخه چې ده نو هغه ادبي برخه ده چې لکه هغه ادب تخلیق کړی دی او هغې ته بیا د هغه وخت مشرانو او د هغه وخت پوهانو او د هغه وخت ادیبانو سم کتلي دي. او بیا اخري برخه چې ده نو هغه هغه د مړینې ده د هغه د اخري ژوند او د اخري وختونو نن چې موږ کوم برخه باندې خبره کوو نو هغه د ښوونیز خدمتونو دي کوم چې هغه مدرسې جوړې کړې دي او کوم چې هغه بیا په مدرسو کې ماشومانو ته سبقونه ښودي دي.
صحیح.
نو دا به موږ داسې په یو لوی پس منظر کې دا خبره راخو دا نږدې به نه راخو.
صحیح ده.
په هندوستان کې د کال 1855 د جنگ نه پس د برتانیې پارلیمان په 1855 کې د ایسټ انډیا کمپنۍ اختیارات ترلاسه کړل او د هندوستان د پارسی کې اسکیټ ټاکل. او د دې سلا مشورې د پاره 15 کمیټې د انډین کونسل په نامه جوړه کړه. د هندوستان د ګورنر جنرال اوره په وایسای بدل کړه او لارډ هودلی په ځای لارډ کیننګ د هندوستان اولنۍ وایسرای وټاکل. او په 1853 کې چې کومه فیصله کړې شوې تعلیمي پالیسي وه نو هغه هندوستان ته راوړله. دې تعلیمي پالیسۍ کې یو څه چې ده نو هغه هغه ته موږ یو نظر کوو. دې کې لیکي چې دا زموږ لپاره شونې نه ده چې په خپل لوګو وسایلو زیاتو خلکو ته زده کړه ورکړو. د ملیونو رعایاو ترمنځ د اجبارې دا وخت موږ له زیات کوشش پکار دی چې یو داسې تپه جوړ کړو چې دا زموږ او زموږ د ملیونو رعایاو ترمنځ د اجبارې کار ترسره کوي. دا تپه به داسې وي چې په وینا اورنګ خو به هندوستانی وي خو په خوان رای اخلاق او پوهه به انګریز وي. دا دغه پالیسۍ یو پاراګراف وو. پیرنګی سرکار دا ورځ هم په پښتنو سود نه وه. په ټول سرحد کې په مشکل 2 سکولونه وو چې 2 په کمیشن سکولونه وو. یو په پېښور کې او بل په پښتنو کې. په کال 1891 کې په سرحد کې د لسم جمعات د پاره شو هلکانو شمیر 15 وو. او په کال 1903 کې د لسم پاس طالب علمانو تعداد یو اویا وو. پیرنګی سرکار خپل لیکي چې په کال 1901 کې د لوستونکو شمیر په 100 کې 100 وو چې په کال 1901 دیش کې په 100 کې 100.9 نه هتا ورسېدو. خان دلیل خان د پیرنګی سرکار په دې دومره لوی کارنامه دا څنګه راچولې ده. پیرنګی سرکار د 1901 نواخلې تر 1901 دیرش پورې یعنی په دیرش کال کې دومره هم اونکلی شو چې د لستونکو شمار په سلو کې یو زیات کړي. دا خو د پېښور ضلع رپورټ دی چې د لستونکو شمار په سلو کې یو زیات شوی دی چې د صوبې د مرکز دا حال وي نو د نورو ضلعو به څه حال وي. ولی خان جاتی چې کوم وخت دا رپورٹ مې تر راغې نو دغه وخت د انجمنی اطلاعیا پاغنه د سرپرستۍ لاندې ډېر سکولونه خلکو په خپلو پیسو هم چلول. مطلب دا چې په دې کې د خدای خدمتګارو منډې تړلې او د هغوی کوششونه هم شامل وو. باچا خان دي کې چې پیرنګیانو د پښتنو سره یو ظلم دام کړی وو چې ابتدایي زده کړه یې په مورنۍ ژبه نه وه بلکې په پردۍ ژبه یعنی اردو وه. عبدل اکبر خان اکبر لیکي چې زموږ په صوبه کې زده کړه کمه وه. پټواریان استادان او پولیس تانداران به د پنجاب نه راتلل. دوی به عام ولس سره بد سلوک کولو رشوت زیاتو او پښتو ژبې ته به سپک کتل. په دې اړه عبدالخالق خالق لیکي چې څه وخت لومړي سکولونه جوړېدل هغه وخت د دې منتظم یو پادری وو. نو دې پادری غوښتل چې پښتنو ته ابتدایي تعلیم په پښتو ژبه کې ورکړي شي او د دغه پادری نایب یو پنجابي وو. نو هغه فکر وکړو چې که زده کړه په پښتو ژبه شي نو پنجابیانو ته به په دې سیمه کې د نوکرۍ دروازې بندې شي. نو دغه پنجابی پادری ته یقین ورکړو چې په خو یو غرانه جبا دا ویلی شي ولي پیری ولوستلی نشي. نو پدې نو پدې وجه زده کړه په اردو ژبه جاری کړه. که څه هم د پادری مشهور پنجابي و او هغه د پنجابیانو په ګټه د اردو ژبې مشوره ورکړې وه، خو پیرنګي سرکار دا هم په نظر کې ساتل که چېرې موږ په سرحد کې زده کړه په پښتو ژبه کړو، د ډیورنډ کرښې اخوا هم پښتو ژبه ویلي کېږي، نو باید چې د پښتو په ځای باندې اردو ژبه درس ژبه کړو، نو په دغه شان به د دوی ترمنځ د منځ دی وشلېږي. خان شهید عبدالصمد خان اچکزی بابا لیکي په بلوچستان کې سرکاري دفترونه او نوکرۍ یو مخ پنجابي افسرانو نیولې وې، هغوی به خپلوان پلویان او کلیوال بلوچستان کې ځایول. د دې خبرې تصدیق زما د تره نورزمان خان د یو درخواست نه کیږي، چا چې په کال 1922 کې د پټوار امتحان پاس کړی و، دوی د برسواد د ایریګیشن محکمې افسر ته لیکي په 3 مارچ کال 1923 مونږ د صوبه سرحد د ملکانو ایجنسۍ اوسېدونکي پښتانه یو، د مونږ د پنجابیانو نه په دې وطن زیات حق دی، دوی د لرې نه راځي او زمونږ نه د خولې نوړی تروړي، د حق او انصاف نه کار واخلی او په دې وطن کې مونږ پښتنو له د پنجابیانو نه مخکې نوکري راکوئ. د پښتنو د دې سترګورو مشرانو د لیکونو نه دا په ډاګه کېږي چې د پیرنګي د وخت نه پښتانه د زده کړې په میدان کې د یوې فیصله شوې منصوبې لاندې وروستو پاتې کولی شول، او دا چې په دې معامله کې د ترنګیانو سره پنجابي هم اوږه په اوږه ولاړ و. اوس هم نظر لرو کې پښتانه پوهان په دغه قوم دا تور لګي چې دوی تر دې دمه دغه دندې ته دوام ورکړی دی. یو مثال به راواخلو، په 15 اپریل 1950 کې قومي اسمبلی ته وویلی شو چې د پاکستان غریبو او ضرورتمندو طالب علمانو ته 10,00,000 روپۍ ورکړی شوې، په دې کې 13,00,000 روپۍ د پنجاب او 14,00,000 روپۍ د سند غریبو او ضرورتمندو طالب علمانو ته ورکړی شوې. نو د دې مطلب دا شو چې په بلوچستان صوبه سرحد او قبایلي علاقو کې خو یا زده کوونکي نه وو او کوونه هغوی غریبانان یا ضرورتمند نه وو. په موجوده حالاتو کې پښتانه پوهان د دې سوال ځواب غواړي چې د دهشتګردۍ د جنګ په نوم په پنجاب کې تر اوسه یو سکول لړه نه کړی شو او نه په سکولونو او پوهنتونونو کې خونړي بریدونه وشو، خو د پښتنو د سیمې په سوونو سکولونو لړه کړی شو او په سکولونو او پوهنتونونو کې خونړي پېښې رامنځته شوې. خو بیا هم د پښتنو مجبوري وه چې په خپلو بچو هم په دغې اردو ژبې مدرسو کې سبقونه ووایي، خو ظلم دا خو چې مولیانو به پښتانه هم دې زده کړې ته نه پرېښودل او ورته به ویل چې سبق به مدرسې وي، د پاره د پیسې وي، جنت کې به ځای نه وي، په دوزخ کې به غوپې وي. په داسې حالاتو کې مولوي فضل محمود مخکې غلی نه شو پاتې کېدی، هغه د کال 1912 نه آګاهو د زده کړې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړی و: نظر او زور یو قوم جوړوي، نشر او شور یو قوم جوړوي، نظر او زور یو قوم جوړوي، نشر او شور یو قوم جوړوي، بس یو په علم جوړیږي قوم. مفتی صاحب د ژبې د ارزښت نه هم ښه خبر و، ژبې نه یوازې د زده کړې لپاره ضروري ګڼله بلکې د قوم د پرمختګ او یووالي لپاره یو بنیاد هم ګڼلو. لکه چې وایي پښتو زمونږ چرته یې، ولې مونږ بیرته یې، زمونږ زړه او ځیګر ته یې، زمونږ د قوم وزر ته یې، په مونږ لاره آسانه کړې چې مونږ یو شو کول سره. په کال 1912 کې چې مفتي صاحب د هندوستان له پښتونخوا ته راغی، نو په قول د ګرداري لار توري مولوي مفتي عبدالغفار خان سره او تورنګزي حاجي صاحب سره تعلق جوړ کو او د دوی ترمنځ سیاسي تړون پیدا کو. نو دوی په مانځو کې یو اسلامي مدرسه جوړ کړه. ورپسې په غدر کې اسلامي قومي مدرسه جوړ کړه چې ورسره مولوي تاج محمد، مولوی پلی ردی او مولوی فضل محمود مخفی هم ملګری وو. البته مخفی د غدر په دارالعلوم کې مدرس هم شو. ډاکټر سید وقار علی شاه کاکا خیل دا خبره داسې سپینې وي، باچا خان سره مولوی فضل ربی دارې، مولوی مخفی د چا فدې، مولوی عبدالعزیز د عثمانځی هم دې خدمت یعنی اسکولونو جوړولو ته ملا وتړله. عبدل اکبر خان اکبر لگی مولوی مختی د باچا خان سره مرګره وو. مختی صاحب په مومند او باجور کې مدرسې چلولې. پیرنګی سرکار په یو خفیه دستاویز کې لیکي څو کال اگاهو مولوی مختی په خال دیر او نورو ځایونو کې پیرنګی زد مدرسې جوړې کړې. باچا خان د خال په مدرسه باندې لیکي چې پولیټیکل ایجنټ د دیر نواب راو وخت او هغه ته وې په دې خاط کې یو مدرسه جوړه شوې ده. دا مدرسه دې مدرسو موږ ته په ضلعو کې حالات ډېر خراب کړي دي او موږ د دوی نه ډېر زیات په تکلیف کې یو. او که دا خال دا مدرسه داسې روانه شو نو په دیر کې به تا ته حالات ډېر خراب شي. د دیر نواب چې واپس راغی نو د خال دغه مدرسه وسیزله او ورانه یې کړه. اشرف غنی لیکي مخفی صاحب د کابل د امیر امان الله خان سره نږدې تعلقات لرل. په دغه شپو ورځو کې مخفی صاحب په دیر خال، کوټ او باجوړ کې څلور قومي مدرسې جوړې کړې. په کال 1915 کې مخفی صاحب چې د پیرنګي زندان نه خوشې شو د څه وخت دپاره په آزاد کل عثمانځو کې هم استادي وکړه. مولوی مخفی دا امیر امان الله خان د واکمنۍ په دوران کې په استقلال مدرسه کې هم د درس او تدریس خدمتونه ترسره کړي وو. مولوی مخفی دا انجمن اصلاح یا فاغن په جوړېدو او د دې د مقاصد په خراولو کې ژوندۍ او بنیادي کردار لوبولې وو. کله چې امیر امان الله خان افغانستان پرېښود نو مخفی صاحب د کابل نه باجوړ ته راغی او په ډنډن مزه کې مدرسه پرانسته. پیرنګي سرکار د مولوی مخفی د زده کړې د هڅو په اړه په یو خفیه دستاویز کې لیکي د مولوی مخفی ګوند غواړي چې په ټوله قبایلي علاقه کې سکولونه پرانیزي. معلومه شوې ده چې دا رقم درې سکولونه دو په باجوړ او یو په سوات کې پرانستی دي. دې چې کوم سکولونه جوړ کړي یا جوړوي په دې سکولونو کې به هر څه ویړیا وي. د کوونکو ته به باقاعده زده کړې یعنی جدید تعلیم ورکولی شي او د آیرلینډ د شینپین په طریقه به زده کوونکو ته تاریخ او نور مضمونونه په غلط انداز ښودلی شي. د کوم نه چې به په زده کوونکو کې فرقه وارانه کمونستي او پیرنګي ضد خیالات پیدا کیږي او بیا به دوی دا خیالات او نظریات په ټولو قبایلي علاقو کې خپروي. پیرنګي سرکار چې په سوات کې د مولوی مخفی د مدرسې جوړولو ذکر کړی دی نو دا مدرسې د میاګول عبدالودود په مرزه مولوی عبدالعزیز په کال 1902 کې جوړه کړې وه. مولوی عبدالعزیز د مخفی صاحب د ګون غړی وو چې نور غړي یې ستار د کوهاټ، سید محمد د مخفی صاحب ورور، محمد ایوب خان د هزارې، عبدالرحمن د چترال او دغه شان نور. بلوچستان صاحب تاسو خوښي نو په دې باندې ډاکټر صاحب نور ریسرچ کړی دی په دې سواد په دې مدرسه باندې.
ها نو زه وایم
دې
ته ورزو د څه وړه شانت د ماخلو ګران اوریدونکو تاسو هم را سره اوسئ او زمونږ خوګو ملمنو تاسو هم چرته زیم د دمینه رستو رازو د ډاکټر صاحب نه په دغه باندې څنګه شرمن صاحب ویل د ډاکټر صاحب په دې باندې خپل تحقیق تر ریسرچ ته دا وینه به مو ورو سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اردوونکو د ډیوا ریډیو سره ملګری یم. موږ نن د مولوی فضل محمود مخفي صاحب په ژوند دغه د پښتنو لپاره کړو خدمتونو باندې د خدای خدمتګارو دغه تحریک د خدای خدمتګارو یو غړی نو په هغه باندې کتاب لیکلی دی شلمان صاحب زمان شلمان صاحب او هغه دغه کتاب اړخونه تاسو ته وایي. دلته کې پکې ذکر اوس رالو چې دا په پښتونخوا په د بعضې برخو کې لکه د دیر ذکر یې وکړو شان تر بعض جوړ ذکر وکړو د سوال ذکر وشو او دغه شان چې کوم سکولونه جوړ شوي په ځانګړې توګه هغه د پیرنګي هغه هم نه وخوښ په خپله خو یې هم پښتانه دې ته نه پرېښودل چې تعلیم وکړي ځکه چې تعلیم سره به پوهې راځي د پوهې سره به د ازادۍ فکر راځي ازادۍ سره به غلامي ختمیږي غلامي به رشانه ختمیږي د انګریز نه به ختمیږي. خو دغه بیا هم یو تور دور دی چې په دغه کې هم د پښتنو دغه اتلان څنګه چې پکې ذکر وشو د خان شهید عبدالصمد خان چکزی یو بیدار ذهن هلته هغه و دلته کې په بره پښتنو چې څومره هم که دا پښتانه د افغانستان نه انګریزانو کټ کړي وو دغه شانتې د یو بل نه کټ کړي وو تر ننه پورې د یو بل نه پرېږدي. نو دغه شانتې د مخفي صاحب او د مخفي صاحب د ملګرو د باچا خندي د نورو ملګرو دغه بیداره پښتانه و اتلان چې هغوی پښتنو ته د علم د پوهې د ازادۍ فکر او سوچ ورکو تر ننه پورې دغه دوام لري. ډاکټر صاحب دوی وغوښتل چې تاسو په دغې خبره وکړئ او د باچا خاندي د دغې ملګرو ټولو پښتنو ته هم په خپله ژبه په پښتو باندې د زده کړو ورکولو بیا د دې لپاره د سلیبس جوړولو دا یو ډېره هغه خبره ده یعنی په دې باندې په کار چې خبرې وشي دا خو ډېره ژوره خبره ده.
بالکل ویروس خان صاحب اول خبره خو زه تاسو ته دا کوم چې څنګه سلمان صاحب وایي چې کله په کال 1901 کې دا صوبه جوړه شوه کنه نو په دې صوبه کې د تعلیم حال سو زمونږ صوبې او د نورو صوبو د هندوستان زه سره تاسو ته دی یو دا زموږ د پاکستانیت د پاکستان سټڈی سنټر یو جرنل لپاره کې زموږ دا یو ریسرچ پیپر اوس د جون کې شایع شو پاره کې ما د دې خبرو ذکر کړی دی. زه سره تاسو ته لیک دا ویل غواړم چې په دغه وخت کې چې په هندستان کې په مدراس صوبه کې 9000 تعلیمي ادارې وې په بمبئی کې 9000 وې په بنگال کې 15000 تعلیمي ادارې وې داري سرکار یادوم جی داري سرکار او په ایست بنگال کې دا 3000 وې په یو پی کې 2000 وې په پنجاب کې 2000 تعلیمي ادارې وې په برما کې 3000 تعلیمي ادارې وې دا غرنګي په سی سنټرل پروینسز کې 3000 تعلیمي ادارې وې نو هم په دغه وخت په خیبر پښتونخوا کې یا هغه وخت چې به وته ان دبليو اف پی وې نو د سرکار یو سل سلور ډېر مدرسې وې یو سل سلور 50 مدرسې وې او په دې کې یو سل سلور ډېر پرایمري وې او د انورې هاي څنګه چې سلمان صاحب ذکر وکړ چې په دې کې زیاتره مشن اسکول نو لکه د انور عام اسکول نه ډېر کم نو د دې نه تاسو اندازا لګولی شئ چې پښتنو د تعلیم طرف ته د سرکار د اغه وخت سرکار د برټش امپیریالیست پام سومرو او دوی ولې دا ساتل لاندې ساتل یو خدا خبر شو چې دا بیا په دې حال کې دا سټاتستیک چې دی دا خو د عمده کال 1901 چې کومه شماریات شو سنسس شو دانشماری شو ولې دغه بنیاد باندې ولکه دې خبرونه خو مخفي شي خبر وو د دې په بنیاد باندې مخفي شي به د خپل تعلیم د جاري ساتلو د نور نو کورونه پس په کال 1901 کې دا خبره بالکل په دې نتیجه ورسېده د دې ملک او د قوم دغه چې دا هغه په تعلیم کې رانو بیا د تعلیم لپاره چې کومې د شلمان ته په کتاب کې خبري لیکل شوې دي نو هغه د هغه پاملرنه کومه یو خبره خدا و چې د مورنۍ جبه خبره د مورنۍ جبه خبره څنګه چې دوی ذکر وکړو د خپل کتاب کې په صفه یو سل 15 او یایم کې لیکلي دي د ذکر هم کړو دا بالکل ټیک خبره ده چې فرنګي یو خدغه د پنجاب د ریسړي خبره و چې بي کچریدا په اردو کې د تعلیمونو اغې ته کې نوکریاں ملاوي دي او په وخت کې عبد الاکبر خان اکبر بر صغیر پاک او هند په آزادۍ کې زموږ جن برخه غي چې دا ټول تفصیل لیکلی دی چې بي دي دې کې چې کم دین دي دې کې ټول پنجابیان به استادان مو پټواریان به مو نوکران به مو افسران به مو پولیس والا به مو او د دې چې کوم خپل خلک وو ته به نوکران نه ملاوي دي هغه یو خدغه وجه دغه غټه وجه چې وا سلمان صاحب دا ذکر کړل دی هغه داوا چې کچره دلته پښتو ذریعہ تعلیم جوړ شي نو دا ډیرون ده کرخنه اخو هم ذریعہ تعلیم دی نو کدا دتم ذریعہ تعلیم شنو دا خو بیا د قوم یو کیږي نو د دې د وجنا اغوی قصدن آمدن دلته اردو را وسته دا د دې لپاره را وسته دا چې په دې خلکو یو بل جبه مسلط شي لکه تاسو ګورئ زمونږ د پاره د انګریزی جبه چې وانه اغم فارن لانګویج وا اردو جبه زمونږ د پاره فارن لانګویج وا زمونږ د پاره خود وړ پردې جبه د انګریزی کې تعلیم نام پر پردې جبه کېو اردو کې تعلیم نام پر پردې جبه کېو د دې وجنا پښتو جبه چې دانو اغه لري کا بل هم پدې د دې ستې په سبا ورپسې سبا باندې یو خبره لیکلې ده سلمان صاحب د دا ډیر زینو کې ما دا خبره وکړه د خلک سو کې را سره منی سو کې را سره نه منی د سلمان صاحب هم دا یو سلطیا باندې دا خبره کړه ده د باچا خان د کتاب نه دا خبره نقل شوې ده او هغه لیکلی چې زه کله د عدم تشدد لکه معنا د مشال شهید خدای پاک دی بخی دا عبدالرحیم خان په هنتون کې چې شهید شو د مرګ نه یو دوه میاشتې مخکې د ما سره دا باس کولو چې په برصغیر کې د عدم تشدد اولنی بانی دا څوک نو ما د سره دا باس کولو چې باچا خان دې بانی نو هغه ما ته وی چې لکه باس پدې کې د نو دا دی ذکر په یو سل اتیا صفه باندې سلمان صاحب خپل کړی دی چې ما سکولونه په نور لسو لسم کې جوړو لسم کې او په لسم کې مالا دا چترالی مولا راغی چترال دغه د موسی کلی دی چار صدې رزړونه چې د خوازم خان پول طرف ته دی دغه ځکه چترال کورونه یو کلی دی نو چې دا هغه یو مولا مال راغی چترالی مولا بتوي او یغه ما ته وی چې دا ټوپکم مسرو کتاب مسرو چې تما سر پټو په خبره کې نو من د سر کوم کو په کتاب کې هم نه سره کوم ستاره سکول کې کوم سبق تخه دا زمونږ نه خو نو ما ورته وی چې د ټوپک سړی زمين دا د لسم خبره ده کال نور لسو لسم خبره ده چې تخه په تلګي چې زه د ټوپک سړی نیم کدا ټوپک خبره ما کولا نو ما بس کولنه پرانستیدل نو په دغه ځای کې باچا خان یو ډیټیل پیراګراف لیکلی دی د عدم تشدد نو دین دا پته لګی چې د ګور ګاندی جی دا خبره د عدم تشدد دا په کال 1940 یو دیشم کې کوي یا کم دیشم کې کوي او باچا خان د عدم تشدد خبر په 1910 کې کوي نو یو خدا خبره چې د عدم تشدد بنیاد شو په بر صغیر پاکو هن کې ابا جهان خو په کال 1910 کې هغه دا خبره کړو د عدم تشدد نو یو دا د دې خبره نه ده دا 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 اهم خبره چې را پدې کې دا نشو بیا اوس راځو د څنګه چې سلمان څه وې د سوات مخفصې به خو بچو کې ګرځیدو سکولونه تعلیم باچا خان چې دین او هغه د قومي خدمت طرف ته رامایل کول دا د داري مخفي شپ کمالو دا باچا خان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې مونږ به پټلو او البته مونږ په پټو کې مونږ بالتا مخفي شپ برا سره او د ماته دا د قومي خدمت لپاره دا هغه کول نصیحتونه به کول او دا هغه او بیا هغه دا خبر هم کړی چې دغه ځای کې دونه سخت وخت چې په موږ سره یو سی ای ډی والا لګیدلو او موږ په هغه نه اکثر پټ شو یو بل نو خبر هم نشو چې دی ورا پسې چې دوی څه کوي نو دا یو خدای چې مخفي شه به د پام لرنه چې دا نو هغه مخفي شه به بیا د څنګه سوات خبره ذکر دی وکړو د دې سوات سکول چې دی پر ریاست سوات کې سوات سٹیټ کې اولنی سکول چې دا مولانا مخفي جوړ کړو او د په مارچ 1920 کې جوړ کړو د دې ذکر ریاست سوات د سلطاني ډاکټر سلطاني روم کتاب د پاره کې مشته دغه پی جی مقاله را پاره کې لیدا چې په ریاست سوات کې اولنی سکول د سوات سٹیټ یا میا عبد الودود نو جوړ کړی د میا عبد الودود سکول چې کم دی هغه په کال 1920 کې جوړ شوی دی اولنی سکول چې دی هغه په سوات کې مخفي شه جوړ کړو او هغه په 20 مارچ 20 کې جوړ شوی دی نو هغه د انجمن اصلاح لپاره نه چون کې انجمن اصلاح لپاره نه مارچ 1920 کې جوړ شو نو دی هغه نه پس د سلور سکولونه په باجو کې دی هغه د لاندې جوړ کړ مخفی صاحب چاغه یو په باجوړ کې بل په باجوړ خار کې یو په چینګې کې او یو په تفسیرند یې تفصیل چارمن کې. نو دا چارمن باجوړ باجوړ خار او چینګې دا سلور سکولونه د انجمن اصلاح الافغانی دا هلته دی جوړ کړل او د دې سلسله پنځم سکول چې نه دا په ریاست سوات کې مخفی صاحب جوړ کړ چې د ریاست پام لا تعلیم طرف ته نور راغلی. نو هغه وخت هلته سکول جوړ کړو پاغې باندې چې څنګه دوی په خپل کتاب کې لیکلي دي او په هغه سلطان روم صاحب هم دا لیکلي دي چې پاغې باندې د هغه وخت حکومت واکداران هغوی ته خفه وو او هغوی دا لیکل وکړل چې دا دی چې کوم دی نو دا د کمیونیزم پرچار کوي او دا سړی چې دی نور سکولونه جوړ کړي دي او دی چې دی نو د فرنګي په ضد دا ماشومان په سکولونو کې را پاره یې مونږ ته نو څه داسې سټېټمنټ یې ورکړي دي. نو دا سکول چې دی د سوات د اولنی سکول لکه چې ته سړی وایي چې په سوات ریاست کې اولنی سکول دا مخفي صاحب جوړ کړو د انجمن اصلاح الافغانی د پلیټ فارم نه جوړ کړو او دویم نمبر بیا ریاست عبدالودود چې دی عبدالودود هغه په کال 1903 کې بیا جوړ کړو.
ډاکټر صاحب ورزو شرمان صاحب ته او ګران اردوونکو کته ټلیفون کوي مونږ ته کولای شي که تاسو پښتنې په دې کې لري خو څنګه چې تاسو هم ویل انګریز پښتون دې ته نه پریښودو چې خپل ژبه کې تعلیم وکړي. یو خو د پنجاب د خلکو د تدنوکرو خبره و بل خو د پښتنو د یو کېدو خبره و. خو زما وی چې نن هم په پاکستان کې پښتانه بچي د خپل ژبه او هم دغه نصاب قربانیان دي. نن هم د پښتنو بچو ته نه خپل ژبه او نه د هغو خپل نصاب هغه نصاب دی چې محمد بن قاسم لاړ او محمد بن قاسم راغی او هغه چې کوم دی د تیمور لنګ دی قصیو پکې وشي او د ټیپو سلطان دی قصیو پکې وشي او نور بم پکې ډیر څه د وشي خو د پښتنو ته د خپلو اتلانو او د افغانستان سره تاریخ سره تړلی خو دا خو د پښتنو تاریخ دی نه دا خو چې په دې اړه څوک خبره ونه کړي. حالانکه پاکستان خپل لګیا دی د میزایلو نمونه د افغانانو په هیروګانو په اتلانو دي. ښه زمونږ سره څوک دی؟ ښه داود زمونږ سره کور مینه ملګری شوی دی. داود سړی مش
خبر انگریز تعلیم کی انگریز دا کموخ کړه د پښتنو ته نه ورکړي. زه وایم چې چیرې دا زموږ په دې وطن کې کومې نظریې چې لیدلې دي لکه شروعات یې شوې ده په دې کې ګټه په خیال و کې کړه لکه او دا که هر کې په خپل خپل زبان پښتنو ته خپل زبان ملي او پنجابیان ته خپل ملي وای بلکې افغانستان کې هم لکه پښتو د زمينه د الته خو په شي دري زبان ته مونږ باندې مسالت تا کنه لکه او بیا په دې منطقې ته نور څه نو په سات نو ورغلې دې باندې کتا څه لګاو ورو کې مو سه هندستان دا مين دې زبان ته کوم دا او دې علي د زبان زبان اول نمبر روان هندوستان کی
ستا په خبره خو زه پوه نه شوم پر داود صاحب خو نه پوهېږم چې خپل ژبه به دلته فساد جوړوي او کنه خپل ژبه به دلته ترقي راوړي دلته به خوشحالي راوړي خلکو ته به دا احساس ورکړي. خو بهرحال زموږ میلمانه به درته جواب ووایي زموږ میلمانه به درته جواب ووایي دومره وګد پوښتنه مه کوئ ځکه چې موږ میلمنو له ټایم ورکول غواړو. ښه نو ډاکټر صاحب تاسو کو ته جواب وایي که شرمان صاحب تاسو ورته جواب وایي؟ ډاکټر صاحب
جی سوال دا دی چې په افغانستان کې کوم دی نو پښتو ژبه هم قومي ژبه نه ده دری ژبه دری چیرته نو هغه
هلته دا غلطه خبره ده دا غلطه خبره ده دا غلطه وای
دا لکه دې زه د دوی جواب ورکوم دي جواب دا دی جواب چې په افغانستان کې دری او پښتو دواړه قومي ژبه دي دغه رنګه په هندستان کې کتا سو ګوره نو څه جېب چې لري دا قامي تاکل شي وي دي زما په پا پاکستان کې آیا د پښتو یو قوم شته نو کوچره د پښتنو یو قوم شته نو دا قامي جېب دا دلته ریاست دی جېب تا علاقي جېب وي یو خدای دې لوی فرق دی دا سوال کوم کې چې نو دې پرې خبره نه لري پېچ د پاکستان ریاست مالا د دی جېب علاقي جېب نو مخري دی له قومي جبه نوم نه لیکل کوم مطلب داري چې مونږه پښتانه قوم نه یو مونږه علاقه یو چې کومه علاقه یو نو زموږه جبه علاقه یې جبه شو یو خدا فرق دی نو که چېری په پاکستان پر ریاست کې پینځه مونږ ډیر نه یادو که پینځه جبه قومي جبه شي اردو خود دې قدري پاکستان 8% خلک وایي نو د 8% په بنیاد باندې هغه قومي جبه څنګه را او پنجابي شپک سلويخت خلک وایي هغه قومي جبه نه دا سندي پښتو په پاکستان کې دویم نمبر جبره نور لس فیصد خلک جدین وغه پښتو وای نو دا قومي جبه نه دا ټول علاقای جبه دي نو موږ دا مطالبه راکو فرض کو د پاکستان ریاست پنځه جبه قومي جبه کړي شپږ جبه قومي جبه کړي نو پدې کې څه حرج دي پدې کې کمی نه سړي نو دی هغه قومي جبه د لاندې با تعلیم هم په قومي جبه کې شي په کم ځای کې چې د هغه علاقو د هغه قومونو د هغه جبه اکثریت دي نو هغه سره بس چلو شي هغه سره به دا چلو شي چې هغه سره با تعلیم بیسکس یعنی ستادي اقوام متحده د چارټر د لاندې دی هغه چارټر د دې چې پرمره پوری تعلیم دا تاسو د مورنې جبه کې ورکې او د هغه نه پس بیا چې دی کوڅوک نېشنل جبه ته ځو کو انټرنیشنل ته ځي دا د هغه خو حرکت نه خو بنیادی تصورات چې دی دا په پنځم کې پنځم پوری پرمره پوری د اقوام متحده چارټر دی چې دا تاسو په مورنې جبه کې ورکې نو موږ زمون مورنې جبه ته اغه د درجن د حاصل اس پکاوی دی ورته او د دې غیر وجن دا د دې ملګری سوال جواب دو چې البته دواړه قومي جبه دي یوازې دا نه د دري نه پښتون مسره قومي جبه را او دریم دا نو د غیر وجن دواړو حیثیت یو شان تر دي دا رنګي زمونږ اغه حیثیت نشته
ډیر مننه کوم شلمان صاحب ښه
تاسو مننه مولوی مفتی د خپل قومیزو خدماتو او خپل صلاحیتونو لپاره د هند ټیکست بوک بورډ څخه سرحد غړی و ټاکل شو هر کله چې مولوی مفتی د بورډ د نورو غړو په شان په درسي کتابونو خپل رائے په انګریزي ژبه ولیکله او د بورډ واکدارانو ته وسپارله د لوستو نه پس د بورډ ډایرکټر حافظ عبدالمجید هغه حیران پاتې شو دوی د دې رائے نه دومره متاثر شول چې د مولوی مفتی د خبرولو نه بغیر او دغه سره د مشورې کولو بغیر ډایرکټر حکومت هند ته سپارښتنه وکړه چې مولوی مفتی ته د ایم ای اجازه ډیګری ورکړي شي او هر کله چې مولوی مفتی د دې کار نه خبر شو نو هغه د دې تش په نوم ډیګری اغستو نه انکار وکړ په کال 1946 کې مولوی مفتی د دل د نواب له اړخه په جوړکړې شوی مدرسه کې د مشر معلم په توګه خپل دنده ترسره کوله البته زلمه ہے واد ملی کی چې په کابل کې په مولوی مفتی سیمینار جوړ شوی و په دې سیمینار کې یو نامتو لیکوال دا خبره وکړه چې د دل نواب په خپل مدرسه کې مولوی مفتی مشر استاد لګولې و او خاغلی اجمل خټک دا خبره رد کړه او وی ویل چې د دیر نواب خو د تعلیم دشمنو او خو څوک ککړې ته نه پېښودل نو په دیر کې مدرسه د کومې راغله دا اجمل صاحب دا خبره تل په تل صحیح ده چې د دیر نواب د تعلیم دشمنو او څوک ککړې ته نه پېښودل ترکه مده چې په دیر کې د مدرسې تعلق ته نو د اجمل صاحب د روح نه بخنه چې هغه په دې باره کې معلومات نه لرله دغه چې مولوی مفتی په سلورم ربیع الاول 1400 هجری چې برابر دی د 28 جنوري کال 1900 د اسلامي سکول دیر د استادان له اړخه نواب څه ته ورکړل هر کلی نامه لیکل او پیش کړل نواب څه ته تللی او واپس راتل نو هغه په درناوي کې
مختلف پروگرامونه شو نو په دغه موقع باندې د سکول د علاقه مخفي صاحب یو هر کلی نامه هغه ته لیکلی وه دا ولنه کړه داسې دي چې عزت معابا چوکت آیابا ظفر رکابا زمونږ نوابا په خیر راغلی له خپل سفره د رب په فضل په دښمن بره دین ثابتېږي چې په دل کې مدرسه وه بله دا چې مولوی مفتی چا سبی مولوی عبدالعزیز ته یو لیک هم د دغې مدرسې نه رالیږلی دی د مفتی صاحب لیک داسې پیل کېږي اسلامی اسکول دیر سترہ ربیوستانی دیارلس و شپک شپیت ہجری چی برابر دے دے یو لسم مار نلس و اوس و لیخا دا مخفی سے دا دے ختم دا اندازہ کی گی چی مخفی سے پا اسلامی اسکول دیر کے استاز دے او دا چی مددگ اسکول نے دا چار سدے مولی عبدالعزیز تا یو لسم مار نلس و اوس و لیخ یو لکرہ لے گلے گے مدینہ ثابتیږي چې نواب صاحب په دیرګه مدرسه جوړه کړې و زما په خیال کې دې چې دا د عامو خلکو لپاره نه و بلکې د شاهي خاندان د ماشومانو پکې سبق وي مولوی مفتی چې کومه مدرسه جوړه کړې و نو په هغه کې د ښوونې ذریعہ پښتو ژبه و ماشومانو په پاړې داسې ویلې یو ځلې دوه 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 ځلې دوه څلور درې ځلې دوه شپږ څلور ځلې دوه اته د یو ځلې درې درې یو ځلې دوه ځلې درې شپږ درې ځلې درې نهه څلور ځلې درې دولس یو ځلې څلور څلور دوه ځلې څلور اته درې ځلې څلور دولس څلور ځلې څلور شپاړس
دونه دونه نو خو م خلاص کړو دا خو راته ښه وکړه زه خو بس دونه دونه نه وایم کم از کم
شاگردان نوری دل چاری آزاد پاڑی داس ویلے
زمونږ اوریدونکو به هم اوري او پوهیږم چې دوی ته به دا یو نوی دغه مخکره شي یک دونه دونه دو چار نه علاوه داسې مشته چې یو ځلې دوه نو بیا دوه ځلې دوه څلور خجي سلمان صاحب
مولوی مفتی چې د ژبې په اړه کومې هڅې او کړاوونه کړي وو نو په کال 1915 کې چې د خدای خدمتګارو حکومت جوړ شو او ډاکټر خان صاحب یې وزیر اعلی وو نو دیجوی بارک عبدالخالق خلیق عبدالسمد خان او خان عبدالقیم خان لکی چې د خدای خدمتگار وزارت تسرولم تلگی پا پختو جب تعلیم ورکول پختو لازمی مضمون او گردول یعنی د تسرولم جماعت پوری د تعلیم چې دا په پښتو ژبه او پښتو مضمون چې دینو دی لازمی
دا د خدای خدمتگار حکومت
او کاجی حکومت کې دې چې کوم حکومت جوړ شو
اخه د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ کې کنه
او چې کوم ډیر خو د یادګار نه ول دا چې په صوبه سرحد کې په کډ ملي ته 1500 کې د خدای خدمتګارو د حکومت جوړ شو نو دا جبې د تعلیمي کولو نه علاوه په 13 مارچ 1918 کې د پښتونخوا اسمبلی کې په پیښور په پیښور کې د پوهنتون جوړولو لپاره 1.5 لک روپۍ منظور کړې او د کال 8 لک ګرانټ هم منظور کړو په دې ورځ خان عبدالقیم خان ځان غیر حاضر کړی و او په 2018 د پاکستان ګورنر جنرل ډاکټر خان صاحب اکثریتي حکومت مات کړو نو د خان عبدالقیم خان په مشرۍ کې اقلیتي وزارت جوړ کړ نو دا شان ډاکټر خان صاحب ته مخ په لاس ورنه راغله چې د پوهنتون کې په خپل لاس کې دي د ښوونې او مدرسو جوړولو په اړه دا د مولوی مفتی لاس تر اغلی معلومات دي په نور لټونه سیړنه وشي نو کېدی شي چې په دې اړه د مولوی مخفي نور مخفي کارونه په ډاګه شي. خو باید چې دا ومنل شي چې د ښوونې او مدرسې جوړولو په لړ کې مولوی مخفي د پښتنو کوم خدمتونه کړي دي نو دا د یو ادارې کار کېدی شي، دا د یو فرد کار نه شي کېدی. دا د مخفي صاحب د تعلیم په اړه باندې چې کوم دی د هغوی خدمات دي.
وسو
ا ها چې بیا ادبی خدمات چې مخکې خدمات او ادبی سری دا عمر ګری سوی
دا لپاره ادبی برخه زما خیال چې مونږ به په نن کې تاسو ته شو چې ادبی برخه کنه نشو پوره کول نو دا دغه چې کم د دې په تعلیمي هغه باندې کما غدا مله اوریدونکو نه پکې هم یو ټلیفون دوا اخستلی شو او ډاکټر صاحب ته ویم چې ډاکټر صاحب په هم خپل خبرو کې ډاکټر صاحب د پښتنو بچینن هم د خپل تاریخ نه ندي خبر او د پښتونخوا حکومت ته خسرو د اتلسم ترمیم نه ورستو راشد د پیښور نه راشد ټلیفون کړی دی. راشد په خیر ستړی مشي دا څه دی اوس ښه دا چې په کور کې به جنگ وکړنګ چل دی. ښه نو ډاکټر صاحب
جی جی
ښه نو ما وی چې د پښتنو بچو ته چې ننم وګورو نو د اردو سره داغي دومره یو قسمه دغه سره جوړ شوی دی چې دغه د داود دغه پښتنه ته چې بیا مې پام لړ شي نو زم ګوره د اغه ته د بیا یو هغه په کار د پښتنو ته په خپل ژبه باندې اوس هم په دا تعلیمي دارو کې وګورو دغه په پښتو خیر ګډه وډه خو دا د خبرې په خپل د جنکې خو بیا ټوله په خپل کې په اردو خبرې ډېرې کوي نو دې اسیک میډیا هم ټوله د اردو د فیشن ټول د اردو سره دی هغه ټرین ټول د اردو دی دا دغه ته ما خپل نظر وایي.
دا چې دا باروس خان صاحب چې ډاکټر مبارک علي د پاکستان ډیر نامور نامتو تاریخ دان دی او په تاریخ باندې هغه تقریبا آرټیکل خو ډیر دي خو کتابونه په تقریبا 12 کتابونه په تاریخ لیکلي دي. دا د پاکستان په تاریخ 12 کتابونه لیکلي دي. د هغه یو آرټیکل په دی نیوز کې چاپ شوی دی په کال 2001 کې اور دی عربیہ ترجمہ پا آج کے دور نایاب صاحب زادہ دی قلندر مومن سے بلو دی اغه ترجمہ چاپ کړوا پس بار باندې آج کے پا اغه کی اغه د دی اردو جب تاریخ لکی چې په پا پاکستان کی اردو جبا ولی او څنګه مسلط شوی دا نو دی اغه یو پوره هیستوری اغه ور کړی دا او پا اغه کی لیکلی دی چې چون کې په پا پاکستان کې خلق تعلیم یافته نو او چې د هندستان نه د خلق رال اغه سبقونه ما چې تاسو وخت څنګه ویل ته تعلیمي ادارې په زرګونو وي او په زرګونو خلکو سبقونه ویلو نو چې کله دا خلک مایګریټ شو دل ترال نو په پاکستان کې خو هغه ویکیوم وو د نوی ملک په حیثیت باندې نو هغه ویکیوم دی اغه د لاس ډک شو اغه فوج تم لاړل اسټابلیشمنت تم لاړل سیکرټریټ تم لاړل اغه انتظامیه تم لاړل پولیس تم لاړل نو اغه بیا کې ناسې دل دی اغه یو ګروپ کې ناسې دا اغه دا فیصله وکړه چې د پاکستان دو خبر یو تاریخ دی سره بسکو او بل جیب سره بسکو نو د جیب د پاره د وی چې د جیب د پاره مونږ دا شکار کو چې د دې خلکو نو مونږ د خپل مورنۍ جیب هیرو نو علی با وی مونږ ته پام نه کوي نو مونږ په اردو مسلط کو. اولنۍ خبر دا فیصله وکړه او دویم خبره فیصله دا وکړه چې تاریخ به خپل ایرو نو تاریخ وو ته دونو دو چې محمد بن قاسم نه به وته شروع کو چې دوی خپل تاریخ ترت تاړو راځي نه. دا ډاکټر مبارک علی جی په دغه کلیکلی سره د دستاویزات او د دلایل او د میټینګونو حواله ورکړی دي چې په دې میټینګونو کې څوک څوک ناشته نو د دې د وجنه د دوه کارونه شوې دي. دوه کارونه څه شوې دي چې یو په دې قوم باندې اردو ژبه مسلط شوې ده د دې د لارې مسلط شوې ده چې ک دوی تمنګه د خپل جوب تعلیم ورکو نو دوی خو بیا خپل تاریخ را پس راسپړي دوی خو بیا ما خپل تاریخ خو بیا غوډه ما سونه وای او دین نمبر خبردار چې تاریخ چې دی د پاکستان تاریخ دی وته دونه وګت کړی دی چې د محمد بن قاسم تر رسول دی ګنیتا سو کو کو هي د پاکستان د جنگ عظیم دین نه پاکستان غونډه کې شروع شوه دی هغه نه مخکې خو قربانی او جدوجہد او کوشش اخو د پښتنو او اخو قربانی خو جون ټولې د پښتنو وکنه مینه په دې د پاره کې د څو صبح یې څکم دی وا خو د هغه باوجود چونکه هغه دا تاریخ جوړو چې راځه کړ دین د تاریخ موږ ضرور غواړو نو دا په شابه دی لکه هغه چې شرمان ته په کتاب کې ذکر شتم او زن تاسو ته لیک ذکر کوم د جلیانواله باغ چې دین راځي په تاریخ کې محفوظ دی تاسو ته پته لګی چې په هغه کې ټوټل کسان څومره مړو پینځلس او زما زما تکر زما اتخیل زما بنو زما بابړه چې پاغه کې شپک شپګنین سو کسان شهیدان شوی دي دغه تاریخ چې کم دینه د دوه لاندې پروت دی دغه وجه سره دغه وجه همدارا چې هغه په یو ایجنډې لاندې موږ خپل تاریخ هم هیراو او موږ خپل جواب هم هیراو نو په دې کې هو رائے د شناخو ډاکټر مبارک علي د دې هغه بیا یو بل کتاب کې دا آرټیکل چاپ شوی دی کتاب ما سره شتم نو دې کې بالکل هغه باقاعده حوالی ورکړی دي چې په دې دې کې میټینګ شو دې خلکو په کې شرکت کړو هغه دا فیصله کړو چې دین را دوه خبرې لري کې یو ته قومي جبه چې مورنه جبه لري کې او یو ته خپل تاریخ لري کې بل خبره جی د دې څنګه چې دې خدمت سره ذکر وکړو د پیښور یونیورسيټي بل چې دې کنه جی دا خو دې خدمتګار حکومت کې جوړ شوی دی دا د خپلې خدمتګارو وزیر تعلیم یحیی جان خان چې هغه وخت کې وزیر تعلیم وو د پیښور یونیورسيټي بل هغه پیش کړل دي په هغه بل کې هغه وخت چې کم په اسمبلی کې په کم ورځ چې په دې باندې باس کې دو دا درې مارچ د کال 1900 وختم خبره وا او چې څنګه شلمان سي بوې چې په دغه ورځ دا چې شو کې په ځان پسې صاحب قیوم خان د سپیکر مې چټي غشته و چې په دغه ورځ چونکه د پیښور د یونیورسيټي بل پیش کېدو نو د چټي غشته و او تاریخ یو بل غلطي کوي او هغه غلطي دا کوي چې په دغه اسمبلی کې دوه قیوم خانانو یو چون هغه خان عبد القیوم خان سواتی او بل وو خان عبد القیوم خان بار اطلاع ده بالکل د اسمبلی پروسیډینګ کې رات بولی کلی دي نو دا خان عبد القیوم خان بار اطلاع چونو دا خان قیوم او دا خبرې چې په دغه کې په قرارداد باندې چا کړی نو دا خان عبد القیوم خان سواتی دار کانګرس ممبرو دوی د کانګرس د ممبر دا خبرې او مذاکره او قرارداد په خان قیوم په حساب کړل دا بالکل دا څنګه دا بالکل چې کم دی نو در کانګرس ممبرو قرارداد یې حیاجان خان پیش کړی دی خبرې په بیا ما سره غون قرارداد شته که تاسو وایئ چې زه پیدا ته یم چې په دې کې چا چا خبرې کړې وي
کوي در سره خو خجی
او
کوي له باندې
په دې کې چا چا
خداکنه زکه چې موږ د مخکې سب د ادبي هغه به خیر لري روانه خبرونه ته کوم سره بیا دونه ټیم نه پاتې کیږي او بل دا چې د پښتو ډیر لوی ادب دی د پښتو په ادب په اړه باندې د سره د مخکې سب خبره باندې د پښتو په ادب او د پښتو په ادب کې دومره زور دی چې نور ادبونه نه پرېد مخې ته زکه چې هغه تی په شاکی کې بیا
بالکل لا شي خبره وي
انا د قرارداد باندې بوخو شلمان سپته د روان خبرونه ته پرې د اغه ادبي زکه چې خلوی لوی برخه
ګورې جی دا قرارداد چې دی دا په 3 مارچ په شوې دي او په دې کې دا بیا سلیکټ کمیټه ته حواله شوې په دې کې خبرې چا کړې ګورې جی لالا کیول رام دا د کانګرس یو هندو ممبرو د ته خبر نه پاسو هغه پکې خبرې کړې دي یحیی جان خان قرارداد پیش کړی دی بیا پکې د عبد القیوم خان سواتی خبرې کړې دا یاد ساتي عبد القیوم خان سواتی
صحیح
بارټلانو بیا په دې کې خبرې کړې دي ډاکټر خان صاحب په دې کې خبرې کړې دي میاں جعفر شاه او بیا دا پاس شوی دی او سلیکټ کمیټه ته حواله شوی دی او ورپسې چې کله بجټ پاس کېدو نو په بجټ کې ډیره پاره دوا سانکشن شوی دی یو د دې د جوړښت لپاره 100,000 روپے مختص شوی دی او بل د دې د لپاره سالانه 800,000 روپے بجټ دا منزور شوی دی ما چې کله د پی جی کوله نو ما د یحیی جان خان تاسو ته پته لګی د داری بچا خان زوم یحیی جان خان
او جی او جی
د دې ذاتی د اریانې د سلیم جان خان دی غزوې دی غ کور کې ما وکټه دي نو په هغه د اریانو کې او بیا د هغه آرټیکل دی هغه لیکل ټول نو هغه زان له په یو کتاب کې چاپ کوم یحیی جان خان مالزان لذي کتاب لیکم په هغه کې چاپ کوم او هغه وی دا فکر کړی دی چې کله بیا پاکستان آزاد شوی دی نو دې خبرې ته وګورئ چې د اسمبلی یو قرارداد چې پاس شوی دی په هغه باندې سالانه بجټ منظور شوی دی او په هغه سانکشن د 1,00,000 روپیه نو هغه د یو اگزیکټو آرډر د لاندې قیوم خان هغه قرارداد نیګیټ کړی مسترد کړی دی چې د دې په تاریخ کې سنا دا تاسو بالکل د دغه نو باسه رسملې د پروسیډینګ نو باسه هغه اگزیکټو آرډر نه پس بیا دوی سل کړی دی یو بل قرارداد پر انعام راوستري او په هغه باندې بیا دا کار کړی چې لکه تری خان راوستري او ما غوښتل چې لکه روپې چې کومه مخکنه پرته وي په هغه باندې د خبرو مستې دنیا لري خو نو اصل کې دا څنګه نه دا په خبرو یونیسټي جوړښت لري دا را خوري خدمتګارو کارنامه ده
یعنی د پښتنو سره صرف د پښتنو د مشرانو سره په دې د دومره زیاتې د دومره خیانت چې هغه د پښتنو د لپاره چې کوم کار کول غوښته نو صرف د هغه د نوم چې ګندیاري ښکار نه شي د هغه سیاست ښکار نه شي د هغه د خدمت پښتنو ته ښکار نه شي نو تاریخ سره هم دروغ ظلم او خدا خو تاریخ خو ستاسو په شان د پښتنو لټون کې شي نو دغه تاریخ په چرته پټ پاتې شي دا خو خدا لري په هغه وخت کې ظلم وکړو زیاتې وکړو او د پښتنو سره نو شلمان سیب زمونږ د دغه برخه چې کومه ده دغه به را روانې خبرونه ته پریږدو که ستاسو خوښه وي
صحیح شو
څنګه چې لږ په تفصیل سره خبرې وکړو ډاکټر صاحب په خبرې وکړي او تاسو هم په دغه پوره په تفصیل سره به په خبره وشي د ادب سره تړلې ډېر ځونه زموږ د پښتو د پښتو ژبې بیا زموږ د کلتور د ژوند جوا نو دغه ټول په خیر خبرې وکړو بیا د هغه په کې شاعري په کې خپل زیاده او خودنه په خپل زیاده لیکنه په خپل زیاده نو په دې باندې خبرې وکړو سمه ده او نو ګران اوریدونکو زمونږ هم دلته کې د خبرونه وخت سره ترسیږي ډاکټر صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه او امید کوم چې روان خبرونه کې به ان شاء الله کې خیر تاسو مر سره غواړم په دې د پښتنو په دې حواله باندې تاسو سره به په تفصیل سره په خبرو کوم ټلیفون به درته وکم اوس وخت نن خو نه ځکه چې اوس نه وخت لري تاسو هم ودشي سبل وخت سره وکم چې دا سی غواړم مونږ د دې خبرونو نه شکل دغه موضوع مونږ ختم کو نو غواړم چې خیر شي د پښتنو سي ځانګړي شانته خبرونه سره وکو سمره چې تاسو په کولې شو خره کولې شي د پښتنو په دې تاریخ باندې یګل دغه سیاسي تحریک باندې چې تاسو په خپل اخر یو تحقیق کړی دی یو محقق یې نو خبر وکړ خیر وي
سمه
ادی باندې به په تفصیل ډول خیر ان شاء الله خبرې تاسو سره به خبرې وکم شرمان صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه ګران اوردونکو تاسو هم ډیره زیاته مننه زمونږ اوس دلته کې د خبرونه وخت سره رسیدي او امید ده چې تاسو بر دغه خبرونه خواندغه ستاسو چې داسې معلومات دي چې پټ پروت دي راته زه خبره شي ډوري په پروت دي ډوري د لاندې دي ډوري په ټکو وو سن وو او دغه خپل رښتیا چې دا رو باسو تاسو ته دو ډیره زیاته مننه کوم زو زما همکار نهید سحر تاسو نه جات غواړو شپه مو په خیر
سلام